السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د دې ساعت ډیره برخه جوړوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د ایران را ایستل شوی او افغانانو سره له نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. روزا اوتومبایو وا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته له ایستل شوو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته نن سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، ایستل شوي کډوال له رواني ستونزو او بې برخلیکه حالت څخه کړیږي. خبرپاڼه کې راغلي، افغانستان چې له وړاندې وچکالۍ ځپلی، بشري ناورین پکې دی او اویا فیصده خلک یې بې وزله دي، په یوازې سر د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یوناما ویلي، د 2015 کال له پایله 1.3 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه کړای شوي دي. یوناما لور زیاته کړې، له ایران او پاکستان او دغه راز مرکزي آسیا له هیوادونو څخه د افغانانو غیر منظم ستنول باید پای ته ورسیږي او دغه بهیر با عزته، خوندي او په خپله خوښه شي. بل ورته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنرۍ UNHCR د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره یې د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لویې کمشنرۍ په یو راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، ویلي چې له ایران څخه یوازې په یوه ورځ تر 3000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان له مخکې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راولي. لپرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا TPS په امریکا کې پای ته ورسېده. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې پر افغانستان بیا واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک وه. خو وروسته له هغه چې یو فدرال قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلاند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودو چوانګ پریکړه وکړه چې د TPS لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. او د پښتو ژبې مشهور ولسی حماسي او منتقد شاعر متي الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغه مړینه په تایید سره پر پیښه خواشیني ښودلې ده. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثرو مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او د مینهوالو له بدرګۍ سره به مخ کېدل. متي الله تراب په دې وروستیو کې په یو مشاعره کې د طالبانو مشر ملا هبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهاره واک چلوي، او هغه ته د شعر په ژبه وویل چې کابل ته باید راشي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست ورسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفه خپل تر یو سل آتش پیتنی صفحه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه سرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم له دوام او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیتا عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سوي اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دي فرعي سوي اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سوي اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د پمدې اساس کومه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای سي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو د دي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډېر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي، او په همدې ترتیب یعنی حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته څه شي ده ډېر لوړ ده، او ځکه چې دوی قوي او فلزي اړیکې په درلودلو سره یو بغیر د څه څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثنا او کدمیم څخه چې د دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي ډېر ټیټې دي، نور د ټولو د ډي بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دي. اووم هم د ستندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دي چې د ده عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې ده هغه منفي ده پرته د مسو څخه چې هغه مثبت ده، نور د ټولو ده منفي ده. او بل دوی چې دي انتقالي فلزات یا د دي بلاک عناصر چې دي هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي، همیشه انتقالي عناصر چې دي د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونه په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترے جورتیا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت ګرانو زده کوونکو، هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري، وینادیم ده چې خپل یو کتلستی خاصیت لري، او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی. د دې بلاک د ګرانو زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي، رنګای نونه جوړوي، انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده، یا هم د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک. ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي، چې اوسپنه خپله د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نورو ته ډېر چشتي کېږي، کارول کېږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده، چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي، موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپله برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د اوسپنې مشهور کاني ډبرې لرو چې عبارت ده هیماتایتیت، منګنایتیت، د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهورې کاني ډبرې دي. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید ده چې خپله د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپله د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دي په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي، او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې شي ترې لاسته راوړل سي. زده ګرانو زده کوونکو، د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي، یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي؟ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې ځای کې ونیو د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي، د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي، لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکشي کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي، او په نتیجه کې موږ او تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې 3 اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بل اخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه سي په اخر کې، یا هم په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپل د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په آزاده باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د مس یوه لویه برخه چې د هغه خپل د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریډ په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي. دا چې خپل د مثلرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پودر باندې تبدیلوي، ورسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی، تر څو مس چې دي خپل د کاني ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیر چې دی هغه خپل په لامبو وهونکي بنه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیژې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چش کېږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدی شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای سو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدی سي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدی سي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدی سي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو ویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کورې کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومیټرالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چش کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیس په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې چش سي په لاس راوړل سي یا هم لاسته را سي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفایډ په لاس را کوي او دا په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویله په دوامه یا هم هایدرومیټرالوجي کښې موږ او تاسو ویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس را کوي او سلفر ډای اکساید په لاس را کوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزابو سره کچیرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس را کوي اوبه په لاس را کوي او کچیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس را کوي او هایدروجن ترې ازادېږي او که چیرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه او سلفر ډای اکساید ترې چش کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کښې چش کېږي داسې ترسره کېږي. موږ او تاسو کولای سو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمېر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطېږي بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، درېیم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري اے اول اصلي ګروپ دوهم اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د یو سلو اووه شپېته مې صفې څخه پیل تر یو سلو دوه اتیا مې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ارزګون کو زموج اوستا سو نننې ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بس کو موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلي و چې خپل عضوي مرکبات و د هغوی مهم مرکبونه و فزیکي خواصونه و کیمیاوي خواصونه البته الدهایدونه و کیتونونه و د عضوي مرکبات د اکسیجن لرونکو مشتقات څخه چې موږ تاسو وایو مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکبات په ترکیب کې کولای شو موږ تاسو وایو چې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپل د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپل موږ تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه نو په همدې اساس باندې موږ تاسو په دې څپرکي کې خپل عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبیعي سرچینې کوم دي، د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس بپر وکړو. لومړی را ځوګ راز دکون کو موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکو مشتقاتو د جملې څخه وي چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتوني یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتوني کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپله د سرکې د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېلې معاوضې ولري په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا ګاما دلتا او داسې نورو په نښو سره کېدای شي چې څه شي وښودل شي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوې ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب یې څه کړې ده په لاس را کړې ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو د آیپک په طریقې سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کښې یو ځنځیر انتخابېږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلي او موندل شوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګذاري کېږي. د شماره ګذاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کېږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور ځنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توري چې ده د ای توري هغه به په او آی کلمه یا وروستاري باندې څه شي تاویسی او خپل د اسید کلمه با پاخیر که پی اضافه کرو یا هم ذکر کرو. د بیلگ پا توگه مورا اتاسو پا لمری مثال کی لکه ایتانویک اسید. لمری یه ارز زنزیر مو انتخاب کر بیا پنده ترتیب سر شماره گزاری مو پیل کرل. شماره گزاری مو هم ده هاگه کربون سخا پیل کر کم چی کربوکسیل گروپ پر تنیش دیوی یا بیا پنده ترتیب سر لمری مو ده هاگه کربون یادوانه اکرا چی ماویزه اور بندی وصل شوی وی. نو پنده اساس دل تا مورا اتاسو وینو چی پا لمری مثال کی ایتانویک اسید یا مرکب ده. کچیر پا دوا مثال که بیا مجا تاسو او گروه پا دوا مثال که مجا تاسو وینو چی ده کربون و کربون تر منزل ده گونی آلی که ده پامدی اساس بانی شما ور زنزیر انتخاب سویدی ده ور زنزیر تخوروز ده بیا مجا تاسو شماره گزاری ده شماره گزاری سخوروز ده وی چی پدریم کربون بانی بیتانویک اسید. یعنی پا پای کمو ده اسید کلمه چی کرد؟ ذکر کرد. لازو کران و زکون که اوز مجا تاسو ده ازوی تیزاب و حقا فیزیکی خواست لولو چو دوی سر دول خواست دلو دون کردی. نمره ده چه خپل ازوی تیزابون چی دی ده مشبو هایدروکاربون و ده مشبو هایدروکاربون و ده هاگوی دری نمره یو کمتا تیزابون دی چو دوی خپل بیرنگ مایوی دی یا هم مایه ده چه خپل تیز بوی دلو دون کردی او پا امدی اساس ده مشبو هایدروکاربون و ده یو که مته تیزاب و او ده هغوی ده کربونونو شمیریه که چیرید لسلور سخطر نهو پوریوی ده کربونو شمیری نو دی ده چی دی ده کچو او ده بادام و ده غوریو پشان بوی درلو دون که دی نو لامده کبلا ده چه خپل مصنوی کچ او شیرینی خپل پا یو پزرو پور بوی درلو دون که دی نو نمور تیزابونو هم پا اغوی که چیش کیری ور زیادی ره او که چیرید ده مشبو هایدرو کربونونو تیزابونو خپل ده هغوی ده لس سخ مونه درلودون که اوسی بیا دوی چی دیل بی بویه دی. یعنی هاگه تیزابونه چی بیا بیت ده سوال سخه تر دوی مش پوری ده آقوی ده کربونونو اتمونه زیادی جی بیا دوی چی دی پخپل مالیکولی ترکیب که ده دول کربونونو ولری نو ده دول وایو چی دوی پا حیوانی او نباتی غوری که چشکی جی مندل کی جی ده دول اوزوی تیزابونه نو لامده که بالا چی خپل یو ده شهمی تیزاب پنم سره هم مورو تاسو ده دول تیزاب یا دوالای سو عضوی تیزابو د دوو مالیکولونو سرنګه چې موږ او تاسو وایو د عضوی تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي. یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کېږي ازادېږي چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغې فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات دي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب څه شي کېږي او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. اول ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ اے پنم سره یا دی جاو د کاربوکسیل گروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل گروپ جلا کېدل خپل د بیلا بیل گروپونو د منسراتلولو عامل ازو ګرانو زکون کو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیر لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دی الدهاید او دې ترتیب سره د الدهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کیږي اکسیدایز کیږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څومره چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدهاید او الدهاید بیا وروسته داسې په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویل چې په دوی طریقو سره یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلي یو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کیږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کیږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی په افغانستان کښې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلکه نه وځي، یعنې ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څرنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوړم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل دغه تجربې ښه او بد تجربې ملګرو سره شریک کړم. او کله چې زه د طب فاکولټي نه زه چې د کابل د طب طبي پوهنتون نه اوه کاله دوره ده کنه، چې زه کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کښې مې 15 کاله وظیفه درلود او د هغه په څنګ کښې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران هغوی زه تشویق کړم چې تاسې باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولی شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو ته تشویق له ادرسه ول برتکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کاله په سیاست کې پات سلو خوګوالی تر خوالی پکې زیات سم او
لیکن کله چې دا لاس کال له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختانه او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی که چیرې مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سړی نه هېرېږي. ودیدی پسان کې بیا مالک لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې ډاکټر ومه یا د ټپ په څیر کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکمه درلود سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوسته و زکړې و یا اندازې پورې کې دې سیمونه هرڅوي خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادامه وکم زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کېږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل غاستی مسلک نسړی لري پاتې نسی.
ورسل دی چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعیت هم دغسې ده. زه خپل وسیما ستونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې آمادګی لرل د مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه دغه مشوره او زوارانو ته کدو کدرونو ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو یې اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولای شي چې هر چې تکولای شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې تب تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کړل چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو که چیرې موږ خپل مسلک نه لري سوی نو بنا موږ کولی شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې تب ولولي او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یې مامور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شهدا وبخي نو زه چې ډېر وړکم درې کړم ما پر لاس ورکړی نو یې مامور زخت علاقه مندي ته لوچ زه باید ډاکټر شم نو دا په مشوره باندې دې مې تب انتخاب کړ نو بیا ورسته ورسره خوشاله موم او د دې څنګه ولته پر دې خوشاله يم کله چې مور مې اوس مره سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښه زیات مشکله زیاله و ما مور مې کله چې اکثرا ما سره وي هم د لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره یې په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول نکله کس څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کلانو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته، نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسه واتیاوم کال کې البته په دیار لاسه واتیاوم کال کې چې فارغ سوم دا غوړ سره بیا کانکور ته میږي هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لاسه واتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تزه کامیاب سوم دا نور سره په 2001 کې د کابل د تب نه فارغ سوم البته تب په خپل ته وو کاروي بیا دا نور سره بیا پنځه کالیم په شفاره کار کوي په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبښي یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت نو اس زخت ډیر سره احساسوي د مهاجرات کې او د په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرورو لاسکرن او یعنی مون ترهم ماماګان کورو دانه کوی مون سره زخت ډیر همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثره خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا یو کلال خان به تاسو وو چې هغه د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګان باندې سره نو یې موږ مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرې نه خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا موږ په لږه وخت کې قاضي بافي کوله ز په خپل ما ورته مې مو خويندې مې امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به محل اولا
او بخشي قالین بافي موله چا ستکړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثره افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به قالین زده کوله البته هغه مونږ هم سرګانو مونږ کې لګاوو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې البته هغه کې ما هم سرفای هم یما دا مکتب هم سنفای مو د دې په څنګ کې وي به قالین نمک شروع کړي وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شرط ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوه دا هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زشم شو کې ما بیا هم اټک پلاټک چې ورته وای دا ډېر لري زاید هغه زاید به زه په خپل اتلم قالین تار به مراول ام ځان ته نور خلکو بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې مراول تقریبا ډېر سلوي خلکو نور ته مې ورکوله وګوي ته مې چکل ورکول اوسه کې مې شک اگر ته پاتې کیدې او د دې په څنګه ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند مو ډېر خطر ولا اداب مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د تر درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو او هیڅ کله باید مایوس ونو وو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اورته څومره اوس په څومره وو کې فولاد لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وخت کې دا مشوره وکړم زه یو مثال یم د دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کیدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي کومه غر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د میو رسیدو کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتره ټول ته داد بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کې ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی بلم په تپ کې هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل مور سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا یو دا بیخي در سره زه موافق یم. خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی اولویت ورکوي، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر و، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان را وو جمهوریت و امیدواری و اقتصادی خلق و مشکلات زخر دیر خو، نو بنا اکثر افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی. یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو، او دلم کم سو په افغانستان کې خلق نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و، او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هماغه تریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجر و، ذکر چې طالبان راغله دغه تېره دوره د مکتب شپږم صنف کې وم. یعنی ما ښه په یاده چې شپږم صنف کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم صنفه پورې مونږ دغه قالین کار کوله. یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقي صاحب، که چېرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې راته ووایست، یعنی که چېرته اوس بېرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپله خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته، خپل اطرافیانو ته. نو بنان زه چې فکر کوم چې بله، یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه سي. او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو، که چېرې دوباره فرصت آمد سه د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات، هغه ناخوالې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي، او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد
سی. صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي، او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو خبره سره موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول ځوانانو ته قدمونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو زه چې څومره چې معلومات تاسو لرئ مونږ هم ولس لري، اکثرا یو نیم، البته یو نیم مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي. زه خپله اوس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې، هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژني، معتاد ټول پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل څه کومه نه تجارت کړي، خپل د شخصي جیبو لپاره کړي چې موقف وکړي، خپل هغه فامیل او شاوخوا به کې اوسېده او هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته، ما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي. تاسو خپل د کور زیم یاست، مشر یاست، بینان د کور مشری چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم واوسي. د هغه په څنګ کې تاسې همدغه سفر کله تاسې یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکو ته متوجه واوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره هغه احساس حب الوطنی لري احساس د وطن دوستي لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپ فکر روانې زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د پاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړې. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب. که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب بله جالب خاطرې خو موږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په همتون جوړېده یعنی په دې کې مونږ داسې عزیزان یو مونږ او دوست وو چې به ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پېژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د لوګر په همتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو دختم وو. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په ټول عالم کې چېرته ما ورته چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته زندگی باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا یې ما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
وبخشئ تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غاصب کړی وو. نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جره به مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته هم دوه سوه جره به ته صدیقي سل جره به ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته د پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنګ نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده. نو بنا هغه وو چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز پر عالم پېږو پنځه سوه جره مځکه. بلاخره همدا وو بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دې وخت به څومره چې کوشش وکړي د همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولی چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي. بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړې خو بیا هم وکولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو. دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده. اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویستې او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله هم زده کړی خلک اوس موقف کې هم نه وو وطن کې هم نه وو چې حداقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده تریخی او زه په ده باندې ویاړم. دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم. د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدلې دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوي دي.
او هغه هغه مونږ هم صنفي چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو اکثر نه مو کور ته براتله هغه سي اډیوالي او روري په هغه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوکم سره درلود کسیبم سره درلود په هغه مینه انډوالي وروري سره
دامه تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه د پوهنتون د فاکولټي همصنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به مې غوښته کور ته او کله د مکتب همصنفیان نه به غوښته. یعنې ما زیات کوته همصنفیان ته همدا ویری که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو رام، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یې ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالانه یا د مکتب وي هغوی ته باید رسدګي وکولی سم. خو دا هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم. هغه زخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوی نو په دې ډېر خپه کېږم کاکا زما په واسطې د تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسطې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر صاحب زخت ډېر زورېږم زخته ډېر او کله کله دومره زورېږم چې بیا خاص نیمګ امنیتي ځواکونه په خوا کې هغوی وو چې اقتصادي هغه عکسونه چې ما ته لېږي د هغوی غربت او مریضان چې هغوی لږي کورنۍ مشکلات چې لري یعنی ته باور خدای کچا کله کله ما اوخه دغه سر روان او د سګور ما زور ته همکاري نه سم کوي. دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لره زه خپل لرم دومره نه احساسوم. خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسج راته کې جوړې تر په دې باندې زه ډیر زوړې کوم زه ډیر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي فکر کوئ چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړی مو په روان شوي او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وي؟
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپله اکثره ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و. د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا له تب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح پر کوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله. دا به ما له دره لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا هر رقم افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مونږ کوي. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان و بیا خاص محصلینو لپاره
او هلته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېدې لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو. هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کېدې سي ما غواړي هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه. چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر سي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.